درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په زیاته برخه کې درسي ساعت او د ازادي ملما پروګرامونه اورو، خو مخکې تر هغو پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د لوی اختر په درشل کې پرون د پروان د کرهنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست خبر ورکړ چې د کانګو ناروغي له امله په دغه ولایت کې دوه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تنه نور پرې اخته شوي دي. دغه ریاست پرون دا راپور په داسې وخت کې ورکړ چې په کابل کې انتانی روغتون د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې د کانګو د سلو مشکوکو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د انتانی روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کانګو پیښې له 10% تر 15% پورې زیاتې شوې دي. ډاکتران لارښوونه کوي چې د اختر په ورځو کې چې د شنبه په ورځ لومړۍ ورځ ده، د څارویو د حلالېدو پر مهال د خلک دستکش په لاس کړي او ماسک دې وتړي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې اخته کس په سخته تبه اخته کیږي او د پوزې له لارې یې ډېره وینه ورسره بهیږي. د کانګو ویروس د څاروي په پوستکي یا د وړیو لاندې وي. دا ویروس پر حیواناتو اغیز نه کوي، خو د حیوان د وینې له لارې انسان ته انتقالیږي او که په وخت تشخیص او درملنه ونشي وژونکې بیماری ده. د چارواکو په وینا د پاکستان د کراچۍ ښار یو زندان څخه تیره شپه د زلزلې پر مهال لسلو زیات بندیان تښتیدلي او په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. د پولیسو یو لوړ پولي چارواکي کاشف عباسي وویل چې 216 بندیان د سهار له لمانځه مخکې له زندان څخه تښتیدلي دي. له دې ډلې څخه 8 تنه بیرته نیول شوي. هغه وویل چې په تښتیدلو کسانو کې څوک د اروپا کې په توګه پیژندل شوی یا د محاکمې لاندې نه دی. ښاغلی عباسي زیاته کړه چې په دې نښته کې یو زندانی ووژل شو او درې امنیتي چارواکي ټپیان شول، خو زیات تر کنټرول لاندې راغلی دی او زیاته کړله چې پولیس د پاتې تښتیدلو کسانو د نیولو لپاره چاپی وهي. د اوکراین او روسیې استازو د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې یوازې د اسیرانو د تبادلې پر سر موافقه وشوه. دا خبرې پرون په ترکیه کې وشوې، څه باندې یو ساعت دوام وکړ او په داسې حال کې تر سره شوې چې د دواړو لوري پر یو بل هوایي بریدونه روان وو. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اونچو کیچلی په استانبول کې د کیف او مسکو د استازو تر خبرو وروسته وویل د غونډې منفي پایله نه درلوده. تر دې غونډې مخکې څېړونکو ویلي وو دا ښکاري چې دواړه لوري لا هم سره لري دي او د اوربان په برخه کې موافقه ته رسیدل ستونزمن دي. او د پنجاب کینګز د هند د پریمیر لیگ په نهایي لوبه کې نن د رایل چیلنجرز بنګلور په وړاندې لوبیږي. لوبه د احمد آباد په سټوډیم کې چې د یو 2200 نندارچیانو گنجایش لري د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیلیږي. تر دې مخکې نه پنجاب کینګز او نه رایل چیلنجرز بنګلور د هند پریمیر لیگ قهرمانی ګټلې. د افغانستان نامتو ال راونډر عظمت الله عمرزی د پنجاب کینګز په لیکو کې لوبیږي. پنجاب کینګز لوبډلې د یکشنبې په ورځ د ممبئی انډینز لوبډلې ته چې 15 ځله د آی پی ایل اتلولي خپله کړې په 15 وکټو ماته ورکړه. د هند نامتو بیټسمن ویرات کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره لوبه کوي. کوهلی او بنګلور به وروسته له هغه چې 13 اونۍ د پلی آف په پیل کې پنجاب ته په 8 وکټو ماته ورکړه نن یو نسبتاً زړوره لوبه وکړي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول په جوړو او صحت مند بوسي. زه دینا صالحی یو ځل بیا تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي نهم لوست کیمیا مضمون ته شرغلس وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانوز د کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده تیتریشن یا عیارونه. ستاسو د کتاب د یو سلو شپږمې صفحې څخه پیلېږي تر یو سلو لسمې صفحې پورې به دوام لري. نو زده کوونکو البته موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ او تاسو د تیر ورځې درسي موضوع تیزاب او الکلي و چې هر یو جلا جلا باندې موږ او تاسو وژغېدو چې تیزاب خپل یا هم د اسید کلمه چې د یوناني اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوې و چې معنا یې د تریوالي و او الکلي چې و خپل د یو عربي کلمه و چې زیاتره وخت لرګي ایرو ته یا هم د پوتاشیم کاربونیټ درلودونکو ته نسبت ورکول شوی یا هم داسې موږ او تاسو ویلو چې الکلي خپل یو انګلیسي کلمه د دې بیس څخه اخته شوی چې بیس خپل د کمون کې او د لژون کې معنی ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د تیزاب او الکلی اوبلن محلولونه هم ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د محلولونو د آیون غلظت چې یعنی پی ایچ او پی او ایچ باندې بحث کوو چې دا څه شته ویل کیږي. البته پی ایچ او پی او ایچ څه شته ویل کیږي. که چیرې تاسو ځیر سئ که چیرې موږ او تاسو په یو لیټر محلول کړي اوبه یا په څلورویشت درجه د سانتي ګریډ کې د اوبو مرکب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي. کله چې تجزیه کیږي د دوی هغه تجزیه سوي آیونونه چې دي د هر یو آیون غلظت به مساوي په څو سره وي؟ لس په توان د منفي اوه مول پر لیټر سره وي چې په دې اساس باندې دغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د دوی پی ایچ او پی او ایچ یا هم د تیزابو د غلظت اندازه موږ او تاسو اندازه کوو د ډېره سخته او مشکل کار ده. نو په همدې اساس باندې په 1909 میلادي کال کې یو ډنمارکي کیمیا پوه د رنس په نوم سره د پی ایچ وړاندیز وکړ چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د غلظت اندازه د پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې چې شکو داسې اندازه کړو چې بیا موږ او تاسو د دوی لپاره د اندازه کولو یو آله د پی ایچ میتر په نوم سره لرو. په هغوی سره کولی شو چې اندازه کړو. لومړی راځو پی ایچ پیژنو. ګرانو زده کوونکو پی ایچ یعنی پاور آف هایدروجن. په یو لیټر محلول کې د هایدروجن د آیون غلظت ته پی ایچ ویل کیږي. په یو لیټر محلول کې کچیر د هایدروجن د آیون غلظت شتون ولر دی ته موږ او تاسو شوایو پی ایچ وایو. خو پی او ایچ بیا پاور آف هایدروکسیل. په یو لیټر محلول کې د هایدروکسیل د آیون غلظت ته پی او ایچ وای. چې دا پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې موږ او تاسو ویل چې یو هم پی ایچ متر لرو چې پی ایچ میتر هغه آله ده چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د پی ایچ اندازه او بیرته پی ایچ پی او ایچ اندازه چې شکرو معلومه کړو. یعنی کولی شو چې په یو محلول کې د هغوی د پی ایچ اندازه چې شکرو د پی ایچ میتر په واسطه سره لاسته راوړو. داسې چې خپله دا پی ایچ میتر چې د هغه د صفر څخه بیا تر څوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي. یعنی که دغه آله د یو محلول په دې اساس که چیرې پی ایچ یې مساوي په اوه سره وي نو موږ وایو چې دغه محلول یو خنسا محلول بلل کیږي ځکه چې پی ایچ مساوي په اوه سره ده. او موږ او تاسو ویل چې پی ایچ متر خپله د صفر څخه تر څوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي. نو وایي که چیرې موږ او تاسو د یو محلول پی ایچ اندازه د همدغه پی ایچ متر آلې په واسطه سره داسې معلوم کړو چې د دې پی ایچ مساوي وي په څو سره په اوه سره نو موړې محلول به څه وي؟ خنسا وي. خو که چیرې همدا یا هم داسې یو محلول ولرو چې د هغوی پی ایچ کوچنی وي ته اوه څخه نو بیا موږ او تاسو وایو چې دا محلول یو تیزابي خاصیت درلودونکی دی یا دا محلول د خپل ځانه تیزابي خاصیت ښيي. خو که هر څومره چې پی ایچ قیمت صفر ته نږدې کیږي هغومره په هغومره اندازه سره د تیزابو قوت زیاتیږي. او که چیرې پی ایچ بیا کوچنی د اوه څخه وي نو محلول الکلي خاصیت د ځانه څخه ښيي. نو خو هر څومره چې بیا بېرته خپله پی ایچ قیمت سوال لسته نږدې کیږي نو د محلول قلوي خاصیت زیاتیږي. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې نوې موضوع باندې چې هغه تیتریشن او عیارونه ده. په دې باندې ږغېږو چې تیتریشن او عیارونه څه شته ویل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو تیتریشن یعنی عیارونه، عیار یا عیارونه. نو تیتریشن که چیرې موږ او تاسو وګورو د دوو مرکباتو ترمنځ د هغوی د غلظت او د حجم د غلظت او د حجم پیدا کول یا هم د هغوی تر منځ نسبت پیدا کول دې ته موږ او تاسو شوای تترشن یا عیارونه وای. یا هم داسې ویلی سو ګرانو زده کوونکو چې تترشن عیارونه هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله کیدلی سي چې د یو محلول د هغوی ټاکلي ځانګړتیاو څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو وکولی سو چې د یو بل محلول ځانګړتیا او د هغوی خواص چې هیڅ روښانه نه وي کولی سو چې څه شکړو ومندو یا هم لاسته راوړو. نو په زیاتره وخت که چیرې وګورو د څاڅکو یا هم د څاڅکو په کچه د تیزابو ور زیاتول په الکلیو باندې او د هغوی دغه عملیه برعکس دې ته موږ او تاسو تترشن وایو. که کیدای سي چې د حجم د موندلو او یا د تیزابو او الکلیو د غلظت د غلظت موندلو په موخه موږ او تاسو د تترشن څخه او یا هم د عیارون څخه شوکو استفاده وکړو. یا هم موږ او تاسو ویله مخکه مخکې چې زیات وخت په کیمیا کې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلیو د محلولونو د حجم غلظت کولی سو چې البته د هغوی پی ایچ د موندلو لپاره زیات وخت د تترشن یا عیارول څخه شوکړو د عیارول د عملیه څخه ګټه واخلو استفاده وکړو. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د تترشن عملیه چې ده البته موږ او تاسو د دوو لارو څخه څه کولی سو سره کولی سو. یو خو ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو لومړی داسې چې یو طریقه موږ او تاسو خپله د پی ایچ متر څخه ګټه اخیستنه ده چې مخکې مو ویلې د پی ایچ متر په اساس سره کولی سو چې د هغوی د محلولونو د حجم غلظت پی ایچ اندازه کړو. او په عین وخت کې بیرته موږ او تاسو کولی سو په دوامه طریقه کې بیا ځانګړي ښودونکي موږ او تاسو لرو چې د هغوی څخه کولی سو استفاده وکړو. البته په تیزابو او الکلي محلولونو کې زیات استفاده کیږي. د دې ښودونکو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د هغوی په یو ټاکلي رنګ سره په یو ټاکلي پی ایچ کېدای سي بدلون رامنځته سي. او د دې ښودونکو په واسطه سره کولی سو چې رنګ د تترشن په پایله کې تغیر عمومي بدلون عمومي. نو د په دې اساس باندې موږ او تاسو دلته وایي چې دلته په تترانی ټاکلي حجم یا غلظت او پی ایچ درلودونکي دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې زیات وختونه د دې فرمول پر اساس باندې د تیزابو غلظت البته د تترشن د عملیې په واسطه د تیزابونو او یا د هغوی د غلظت ټاکنه وکړو. البته که چیرې تاسو وګورئ تیزاب او الکلی لرو یعنی اسید بی ان بیز یا الکلی تیزاب او الکلی کله چې دوی خپل په منځونو کې زیات وخت تعامل تر سره کوي موږ او تاسو ته مالګه او چشکل سره کوي البته اوبه په لاس راکوي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې په دې ځای کې موږ او تاسو سی او وی اے دغه سی بی تقسیم پر وی ضرب وی بی تقسیم پر بی سره سی اے یعنی اسید د تیزابو یا د اسید غلظت او وی اے یعنی د تیزابو حجم په همدې اساس تقسیم پر څه باندې تیزاب باندې او دلته مساوي کیږي سی بی یعنی د الکلی یا د بیس غلظت د الکلی حجم تقسیم پر څه باندې پر الکلی باندې. د دې فرمول په اساس سره ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د تترشن ګران زده کوونکو په دې مثال کې واضح شوه د آینن د غره کم وای کچیر موږ ته مثال را کړی ده وای کچیر د تترشن په عملیه کې شل میلی لیټر سوډیم هایدروکساید محلول د خونسا کولو لپاره موږ او تاسو 0.3 مولر د محلول 10 میلی لیټر په اندازه لګښت موندلی وي تاسو د ACL محلول غلظت شکري لاست راوړي. واضح خبره د ګران زده کوونکو موږ او تاسو دلته لرو چې سوډیم هایدرو اکسایډ د سیل تیزاب سره داس تعامل کوي چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید او اوبه موږ ته په لاس راکوي. زموږ څخه په دې ځای کې د سیل تیزاب د محلول غلظت غواړي چې هر یو قیمتونه ګران زده کوونکو ما تاسو ته واضح کړي دي چې د هر یو کمیت قیمت راکول شوی دي. د اساس موږ ته او تاسو څخه د سیل البته تیزاب دی د تیزاب او د محلول غلظت راکی فرمول لرو. په فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ اوس چې شو ځکو خپل ټاکلي قیمت نه وځکو کوم چې ضربو او کوم چې تقسیمیږي یا اختصاریږي اختصارو او ساده کوي. بل اخره په دې ځای کې تاسو وینئ چې د تیزاب یا هم البته د سیل تیزاب او د محلول غلظت موږ تاسو لاس راوړو 0.2 مولر. چې موږ تاسو کولای شو مخکېم ویل چې څه ډول کولای شو چې د پی ایچ اندازه چې شکرو معلوم کړو د تیترشن د شودونکو پاسته. البته د تیزاب او الکلیو ډیر زیات شودونکې کچیر موږ تاسو وګورو عضوي مرکباتي چې د تیزاب او د الکلیو په توګه عمل کوي او پاینې وخت کې پته د همدغه شودونکو رنګ چې د خپل د پی ایچ یا د هغه د محیط د هایدروجن مثبت آیون د غلظت په مقابل کې یو حساس وي. نو په تیزاب او کلوي ګانو کې یا په الکلي ګانو کې د هغوی محیطونه چې دي کېدای شي د هغوی د محیطونو رنګ چې شو کړي بدلون پیدا کړي، تغیر پیدا کړي، چې زیات وخت دغه شودونکي تر څېړنې لاندې نیول کېږي چې په عمومي ډول سره موږ او تاسو وایي چې دغه شودونکي په دریو ډلو یا په دریو ډولونو باندې ویشل کېږي. چې لومړۍ ډله یې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ولولو چې دا هغه شودونکي کې دي چې د هغوی پی ایچ مساوي دي په اووه سره، یعنی که چیرې د یو محلول پی ایچ مساوي وي په اووه سره، یا هم په دې حالت کې کېدای شي چې په دې شاوخوا کې د دوی رنګ بدلون ومومي، تغیر ومومي. یعنې که چیرې موږ او تاسو وګورو د بیلګې په توګه که چیرې د لتمس کاغذ موږ او تاسو واخلو په عین وخت کې د تیزاب یو څو څاڅکي ورباندې وڅڅول شي، لتمس کاغذ خپل رنګ ته چې ورکوي بدلون ورکوي، تغیر ورکوي. یعنې دا هغه شودونکي دي چې خپل رنګ یې کېدای شي یعنې چې شو وکړي تغیر او بدلون عمومي، یعنی کولای شي چې په عین وخت کې تغیر او بدلون په اساس کېدای شي چې ژړ رنګ واخلي، یا هم کېدای شي چې شین رنګ واخلي، کېدای شي چې سور رنګ واخلي. نو په همدې اساس په تیزابي محیط کې کېدای شي ژړ رنګ، او په کلوي محیط کې کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره چې پی ایچ مساوي په اووه سره وي کېدای شي څنګه رنګ واخلي، شین رنګ واخلي. نو د دې شودونکو څخه وایي د قوي تیزابو او قوي الکلي ګانو تعاملاتو کې موږ او تاسو چې کولای شو استفاده کولای شو. چې دا لومړی ډله د تیتریشن وا، د تیتریشن دوهمه ډله بیا هغه شودونکو دي چې کېدای شي د دوی پی ایچ لوی کوچنی وي ته وسخه، یعنی ته مقدار د پی ایچ کېدای شي د وسخه کم وي. نو په دې اساس دی کولای شي دلته چې رنګ بدلون وکړي، تغیر وکړي. که ښه مثال یې یا بیلګه موږ او تاسو ورکړو د میتایل اورنج دی، میتایل اورنج کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره د قوي تیزابو او ضعیف الکلي د خنثی کولو په وخت کې موږ او تاسو کولای شو چې دلته د تیتریشن د شودونکو د دویمې ډلې څخه چې وکړو استفاده او کار واخلو. خو درېمې ډلې ته رالو ګران زده کوونکو، د هغه شودونکو دي چې کېدای شي چې پی ایچ یې کم تر ووي، نو دلته هم بدلون رامنځته کېږي. مثال فینول فیتالین دي چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو ضعیف او قوي الکلي ګانو د خنثی کولو لپاره استفاده ورڅخه وکړو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې شي ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به د نوټ کتابچې د ځان سره ولري او دوی ته به ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. علامه مانسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اله لرام چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به استي. کرونو د کوونکو زه ستاسو شون کې اوزل بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوسته شراغلاست وای، او هیله لرم چې د لوست د ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکل حلایدونه، چې د یو سلو لسمې څپې څخه پیل تر یو سلو اوولسمې څپې پورې به دوام ولري. اولو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوستونو کښې ولوستل که چیرې د هایدرو کاربونونو د هایدروجن اتومونه د هالوجنونو یا هم د یو او یا څو اتومونو په واسطه عوض شي یا تعویض شي، د هالایدونو په نوم د هایدرو کاربونونو هالوجني مشتقات پلاس رکوی دا چه حلی دون خپل د هایدروکاربونونو یو حلوجنی مشتقات دی، نو د حلوجنونو په واسطه د هایدروکاربونونو یو او یا څو د هایدروجن د اتمونو د تعویض له امله لاسته راځي، عبارت د الکایل حلایدونو څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینی، موږ او څو یعنی فرمولونه ستاسو لپاره چمتو کړي دي چې دا ټول هغه الکایل حلایدونه دي، لکه برومو، میتین، په همدې ترتیب سره ډای کلورو، فلورو، میتین ده، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو نور هم لرو چې دا ټول عبارت الکایل حلایدونو څخه دی. رازو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو الکایل حلایدونه وپیژندل، رازو اوس د الکایل حلایدونو نوم ایښودنه وایو. چې د الکایل حلایدونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو لومړی خو موږ او تاسو د هغوی عمومي فرمول باید زده کړو، بیا که چیرې ځیر سو موږ او تاسو د الکایل حلایدونو هم هغه لومړني یا هم پرایمري یا دویمي سکندري او په همدې ترتیب سره ټرایټري پر بنسټ د دوی د هغه مرکباتو پر بنسټ باندې کولای سو چې د دوی حلوجن د کاربون له کوم ډول سره یا هم له یو بل اټوم سره که چیرې په اړیکې کې واوسیږي یا هم ویشل شوي وي، دغه کلمه د هغوی د نومونو په سر کښې شکوو ورزیاتوو. لکه مثلا موږ او تاسو وایو پرایمري او دغسې په ترتیب سره ټرایټري او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې ما یو څو مثالونه تاسو ته چمتو کړي دي چې په یو مثال کښې موږ او تاسو لرو چې پرایمري الکایل الدیهایډ یا هم ټرایټري الکایل الدیهایډ. تاسو وګورئ دلته دا ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي دا دویمي حلایډ، نو په همدې خاطر ټرایټري الکایل حلایډ وایو. او په همدې ترتیب سره دا وګورئ سکندري الکایل حلایډ او ټرایټري الکایل حلایډ. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د مرکباتو نوم ایښودنه موږ او تاسو ترتیب کړو. یعنی په اخیر کښې موږ او تاسو کولای سو چې د آی ډي ای کلمه څه شي کړو، اضافه کړو، لکه څنګه چې تاسو وینئ. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل حلایډونو لاسته راوړل وایو چې الکایل حلایډ څه ډول لاسته راځي. دا چې خپله الکانونه چې دي په مستقیم ډول د هلوجیشن د لارې کېدای شي چې هم لاسته راوړل سي، یعنی د الکایل کلوراید او الکایل برومایډ څخه هم کېدای شي چې لاسته راسي. دغه ډول تعاملات چې موږ او تاسو وینو کېدای سي چې د کلورینیشن او د برومونیشن په نوم سره یې ویادول سي، او ځینې وختونه هغه رادیکلونه چې لاسته راکوي کېدای سي چې د صنعتي اهمیت کې ډېر مهم رول ولوبوي. او په همدې ترتیب د کلورینیشن په تعامل کښې که چیرې موږ الکایل حلایډ لاسته راوړو، که چیرې هلته یوه لازمه تودوخه 300 درجې د سانتي ګرید ورکول سي، بیا دا ډول الکایل حلایډونه موږ او تاسو په لابراتوارونو کښې هم څه شي کولای سو ترې لاسته راوړلی سو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې د کلورین سره په 300 درجې د سانتي ګرید کې تودوخه ورکول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د کلورینیشن عملیه چې شوله د دوی ترمنځ اجرا سوله، چې په دې په لابراتوارونو کښې موږ او تاسو کولای سو چې د دغه تعامل څخه الکایل حلایډ هم په همدې ترتیب سره څه شي کړو، لاسته راوړو. بل هم الکولونه دي کېدای سي له هایدروجن یعنی د هایدروجن د حلایډونو سره څه شي وکړي، تعامل وکړي. که چیرې د هایدروجن د حلایډونو سره بیا تعامل وکړي، په پایله کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي، الکایل حلایډ په لاس راکوي. چې دا خپله د الکایل حلایډ یو عمومي فرمول هم ده، الکایل حلایډ په لاس راکوي یوه اندازه څه شي اوبه په لاس راکوي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې د الکایل حلایډونه څه شي کړو، لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې اوس په دې برخه کښې به اوس موږ او تاسو د الکایل حلایډونو هغه فزیکي خواص ووایو. فزیکي خواص یې دا چې هغه الکایل حلایډونه چې د هغوی مالیکولي کتله زیاته اوسي یا هم لویه اوسي، د هغوی مالیکولي کتلې پر اساس د هغوی الکایل حلایډونه پرتله هم د هغوی د کاربونونو د اټومونو د یو شان تعداد په درلودلو سره د دوی د ایښېدو درجه هم ورسره څه شي کېږي، زیاتېږي. کیږي او د الکال هلایدونو دی چې دوه ټکي چې د هغه له فلورین څخه د آیودین فلورې یا آیودین ته په ترتیب سره داسې چیز کیږي لوړیږي یعنی د فلورین څخه پایل بیا همداسې چې لوړ ځي آیودین لوري ته کېدای سي په دې ترتیب سره د دوی د ایشیدو درجه چې شي لوړ سي یا هم زیات سي یعنی کچیر موږ تاسو یو مثال ورکو لکه میتایل کلورایډ میتایل کلورایډ چې د دې شیدو ټکي منفی 40 درجه د سانتی ګراد خو میتایل برومایډ چې د 15 درجه د سانتی ګراد او میتایل آیودایډ چې د هغه 30 درجه د سانتی ګراد نو په دې خاطر وایو چې د فلورین څخه مخ پر د آیودین فلور پورته دلته د دې شیدو درجه چې شکیږي لوړیږي یا زیاتیږي بل الکایل هلایدونه چې د هغوی قطبي مرکبات دي د همدې پر اساس چې د قطبي دي په اوبو کې نه حلیږي ځکه هایدروجنی اړیکه نشي جوړولای او دغه مرکبات چې خپل په عضوي محللونو کې له هایدروکاربونونو او الکولونو او پیترونو کې بیا کېدای شي چې شو سي حل سي او د هایدروکاربونونو زیات حلجنی مشتقات خپل بې رنگ دي او یا هم په ژیړ رنگ او ځنګړي بوی په درلودلو سره چې شکیږي ماین سره زی یا هم شتون لري خو کثافت چې د خپل د الکال هلایدونو کثافت لوړ ده ځکه موږ تاسو د برومین او پولی کلورین د مشتقات پر اساس وایي چې د دوی کثافت لوړ ده او له اوبو څخه یې هم کثافت شته زیات ده او ګروزه کوونکو د الکایل هلایدونو فزیکی خواص او ترازو د الکایل هلایدونو کیمیاوي خواص لولو چې په کیمیاوي خواص کې دوی څه ډول تعاملات تر سره کولای شي د کوم مواد سره او د تعامل کوم ډول چش کولای شي تر سره کولای شي لومړی دا چې خپل الکایل هلایدونه چې دي هغه وي د هلوجنی اټومونو د هایدروکاربونونو په مشتقات کې د هغه لړل څخه کیدای شي چې په الکایل هلوجنونو کې د کاربون د اټومونو په نسبت د دوی هغه الکترونیګټیویټی چې د هغه د کاربون د حل او هلوجن اړیکه چې شکړي قطبی کړي نو په همدې خاطر کې چې د دوی اړیکه قطبی کې د هسته خوشوون کې تعاملات او په هلایدونو کې د هلوجنی مشتقات او د غلاندې راځي او د کاربون له اټوم سره کې د الکترونی ورته کثافت چې شي لرسي او دلته یو اړیکه جوړ کړي چې دغه اړیکه دا ډول کې د چې له مالیکول څخه چې شي هغه هلوجن بې ځای کړي کله چې هلوجن ورڅخه بې ځای شي په پایل کې د هلوجن اټوم خپل په نیوکلیوفیلیک بقیا یا پاتې شونه باندې چش کیږي تعویض کیږي او بل اخر دغه کله چې تعویض بدل ته یو ډول تعاملات چې هغه تعویضی تعاملات دي تعویضی تعاملات په نوم سره کېدای شي تعویضی تعاملات چې شکرې سره کړې اول په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وګوري په دې ځای کې یو مرکب لرو چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د دوی تر مایند هغه تعویضی تعاملات تر سره سوي دي چې په لومړي پړاو کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل برومایډ هایدرولیز چې خپل د تعامل خپل یو تعویضی تعامل یا نیوکلیوفیلیک تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي په نتیجه کې اوبه لاسته کړی یعنی اوبه آزاد جوړه الکترونونه لري نو په همدې خاطر ته نیوکلیوفیلیک چی شو وایو تعامل یا تعویضی تعامل وایو لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو یو بل خواص دی ګرانو زکونکو د کیمیاوي خواص څخه چې الکایل هلایدونه کې دای شي چې د امونیا سره هم تعامل وکړي چې کله د امونیا سره دوی تعامل کوي په دې ما تعامل کې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه لومړني محصولات چې دي هغه به دوی امینونه لاسته راکوي خو دوهم بیا موږ او تاسو کولای شي چې الکایل هلایډ شي کړي تاسو را کېلک څنګه چې تاسو وینئ او تاسو وینئ چې الکایل هلایدونه دي د امونیا سره تعامل کوي په نتیجه کې امینونه په لاس راکوي یا لومړني امین او په همدې ترتیب سره الکایل هلایډ په لاس راکوي او په همدې ترتیب چې موږ او تاسو وګورو دی له عضوي مالګو سره هم تعامل کولای شي د عضوي مالګو سره کچري دي تعامل وکړي نو له عضوي مالګو سره دوی استرونه چې شي کوي لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته په دې ماده لکه چې فارس کې د الکایل هلایډ د عضوي مالګو سره مګنیزیم سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې د هغوی استرونه موږ تاسو چې کوي په لاس راکوي د عضوي مالګو سره یو ځای استر هم چې کوي په لاس راکول کېږي او بل هم د الکایل هلایډونو هغه هایدروجنیشن او همدې ترتیب ارجایی تعاملات د ټول دوی چې کولای شي تر سره کولای شي چې په ارجایی تعامل کې موږ تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره هلایډ تعامل کوي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې دوی څخه چې په لاس راځي هغه هم مثال ده. تاسو ګران زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الکایل هلایدونو هغه مهم مرکبات و یا مهم الکایل هلایدونه پیژنو چې دا څه ډول مرکبات لري یا مهمې کوم مرکبات دي. یو هم دا چې د الکایل هلایدونو مهم مرکبات څخه یو هم میتایل کلوراید ده چې خپله فرمول یې عمومي فرمول CH3Cl ده. دا میتایل کلوراید چې د خپله د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید مخشی په شی دور ازي او په سلور سره درجه د سانتي ګریډ تودوخه کې بیا د میتان د کلورینیشن تعامل په واسطه په لاس راځي. همدارنګ دغه مرکب چې ده یعنی میتایل کلوراید چې ده د میتایل الکول او هایدروجن کلوراید له تعامل څخه چې کیږي په لوړ فشار کې لاس راځي او خپل میتایل کلوراید چې ده په یو سړون کې د سکاو کې د سړون کو د عمل ماده په توګه کار په کار ول کیږي یا هم ترې استفاده کیږي. یو بل فرمول ده مرکب مهم مرکب ده هغه د کلوروفارم په نوم سره دی چې عمومي فرمول CHCl3 ده چې دغه کلوروفارم یا هم ترای کلورومیتان چې خپل یو بیرنګه مایع ده چې کیدای شي موږ او تاسو ووایو چې د خپل یو ځانګړی او خوش بوی لري چې دا مرکب د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید کې پیشه دور راځي او کثافت یې هم 1.8 ګرام پر ملي لیټر باندې دی. کچیری کلوروفارم هایدرولیز سی فارمیک اسید لاس تر کوي او د کلوروفارم یو بل نوم هم لام دی ځای څخه اخستل شوی د خپل کلوروفارم د عضوي مرکباتو لکه کاند وازګي او ربر یو ښه حل کوونکی ده. نو دا مرکب یو غشتل انتیسیتیک خاصیت لري او په 1478 میلادي کال کې په جراحي عملیاتو کې خپل د عمومي بیهوشي په توګه د انستیزی په توګه ورڅخه شوه استفاده وسوه. خو په اوسنی برخه کې په دې برخه کې موږ او تاسو نورې ناروغي پیدا کړې دي چې خپل د دې خالص کار استفاده کیږي خپل کلوروفارم په آزاد هوا کې اوسېدای شي او په همدې ترتیب سره په صنعت کې هم د کلوروفارم د کلسیم هایپو کلوراید او ایتایل الکول د تعامل په پایله کې کېدای شي لاسته راوړل شي. او یو بل مرکب د ګرانز د کونکو چې هغه هم د کاربون تیترا کلوراید په نوم سره یادیږي چې کاربون تیترا کلوراید هم د کلورومیتان په نوم سره هم یادیږي چې خپل یو بیرنګ مایع ده د 2 درجه شپږ او 1.5 درجه د سانتي ګرید ده او کثافت یې هم 1.95 ګرام پر ملي لیټر ده چې خپل د عضوي مرکباتو لکه کاند وازګي ربر او نورو یو ښه محلولونکی دی. او معادله تاسو په همدې ترتیب سره ویني چې موږ تاسو کولی شو چې په دې ډول سره هغوی چې شکو لاسته راوړو. الو ګران زده کوونکو موږ تاسو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کې یو څه سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال د الکایل هلایدونو د هایدروکاربونونو مشتقات دی هایدروجنی سلفری اکسیجنی هلوجنی. دوهم سوال کلوروفارم محصول یو زهري ماده فوسیجن د ریډکشن اکسیدیشن جمعي تعامل تجریدي تعامل. دریم د الکایل هلایدونو تعامل د امونیا سره هایدروجنی هلایدونه جوړوي. هایدروجنی مشتقات بی الهایدونه جیم لومړنی امینونه دال هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نیو د سی موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چاره ولري.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي ملما
د ازادي میلما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلما ناز وانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغلی ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته دیانې کور مو ودان ساس نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی او موږ ته مو بدن راکړی.
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی دی په دې اکل وريدون کو ته لګوای
کابل تراغلم کابل کې می زندگی پایل کړل نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا لږه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماسلنه ونسو کولی نورو نجونو هم همدارنګه سی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سی موږ په 2023 کال کې پاریز کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې پارېغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي وغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راایسته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر سنیو ته مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې نا غنه وروسته سی بیا ز کابل ترالم کابل کې کوم سی تیر کال د شازو دی طبي بخښونو اجازه ورکړل سو په طبي بخښونو کې بیا ما کابلګي انتخاب کړه یو کال می دوه سمستر مې وویل کابلګي ما متاسفانه بعد بختانه سی بیا موږ زه کړو بهر وزنډې د بس وسم ترالم
مننه فتانه جانې فتانه جانې تا د خپل خبرو په لټ کې دا ویل چې د مکتب په اخري سمفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو د پاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې غیزې درلودې ولې
موږ ډېر ناامیده په هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامیده خو ځکه چې داس ویل کې د سیدې نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم بېره ناامیده سوم خو بس هیله منده بدي زموږ زده کړې بیا پالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېره راته که حقیقت هغسې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا د سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو ولو دریم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ سې زده کړو بهر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زه خور هم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت خو بیا اوس لږ ښه
فتانه جان څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلیت رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشته سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلیت سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کده د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینه انتخاب پاتې چې ته نظر د شرایطو ته دغه رشته انتخاب کړل په دغه کلم راتوي
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکینې یو وخت اوس موږ تنه طب پېژندله طبي بخښونه یوازې موږ پنځه کله موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وس ګروپ کې کار موندو هم خدمت کوو هم ورته اړتیا ولو موږ یو داسې موږ اوه که زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یو ښه ډاکتر ځکه زموږ د کور ډاکتر شلو کوستاني یو ښه ډاکتر ووزیر اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب سه باید حقوقي برخه کې واسم ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم داسې بدلېده خو بیا قابلیتي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب او بیا کله چې زه قابلیتي ته لاړم بس د
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې هملته د ژوند کړې وو وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه وو آیا هلته څه تا لیدلې وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړم راته ووایه
ما خوشتر سی حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساسه غوندې وه همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندانیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې په دولت کې په نظام کې په حالته والته نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید دا څه وکړو شاید موږ په ځان کې داسې ما خپله په ځان کې داسې یو څه لیدلی چې شاید دا انتخاب کړم زه به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم خو بس هماغه څه ونه شو
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوخي رشته د حقوق رشته ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما ویل چې تاسو تکړه لیکوال یاستئ که قدرمن اوریدونکو ته د خپل لیکنو په حق لوایي چې لیکنه مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنه کوي
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورین شعر کوښتنه سوېلې زکه ویار کس سنت شاعر نه سوېلې بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل خو هغه ستر څنګه ما کیسه لیکوالی کوله په پلان د کیسه مې لیکله د کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته بیا غلطه ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې ما هم لیکل کول د ادبي اړو لیکلم لیکنم کول بیا ډېر وخت سمو مکتب کې ورګ دی کې زیات خلکو رسنیو راغلم ادبیاتو سره زیات غوونو د علاقه را سازار ډول باندې یو قسمت از ما خوشی ده تر اوسه پورې او کیسه لیکنه سده بیا ما دا وخت په یل کړي لیکوالې سي کړ زموږ ونس و ایمانونس و کول سي حقوقي برخه بده وو کې موږ خپل انتخاب وکړو یا غږی ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمانو بیا ما څه لیکوالې په یل کړي و سي موږ کولای سي لږه لارې هم د شادو د سره د زلم رخ پورته کو دی غو ژختې نکاس ور کو دی مشمان او د ټولنې د زورجاته کوم کیږه کوم بدی روایت ټولنې سي د باندې باید موږ ژغو چات کو دا د موږ د ژغو دی چاته ولې ما د ژغو دی چاته ولې وسیله دا په راس باندې مې ما د کوم
اغل جوان د ترکم زیات ما وریدل دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای بالکل مصام باندې مالک کول
نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې غوښه زغمنه وشتل چې په خپل خلکو کې هلته څه مازوند کاو زکار تر زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغه ته چاس پرسنه یو کار کاو نو کار څومره فکری ازادي که زه وایم چې زموږ خلکو کې تر یو څه هدا نه نور خلکو نه و او بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هم ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودل نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای سي هلته باید زه هغسې پاته سوې وای سې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم سې د هغه پس تاس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم سې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پوری د غوختی دی او یا دا جرأت د کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعری ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي باندې ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي
نه ما تر مخ په نوم مخ کې بدل کړه او تخلص مې بدل کړه وولو خو په هغه خلکو کې څه کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم څه وکړم اما په هغه څه فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي نو د هغو کې څه نه غواړم څه خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم
فتنه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شعرونو ته ورګډ کړي دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې په فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه شولنه دا محدودیتونه دی او دا ستونزه دی دا د بشه زیدي وینجلې په پرمختګ باندې او بد اغیز لري تیوري د پرمختګ مخه نیسي دا وای سره انګیزه کمایي هغوی ته زیات ستونزې پارجي کسي هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه ته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره او داسې خو بس ښځې بیچارګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي دا زندګي ډېره سخته زندګي ده کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي دا یو بد حالت ده واقعیا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی یو افسوس وړ حالات ده کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري نو باید د دغه د پر کار سی باید خپل شزي انداسي زیاتره سی دی خپل شزي انداسي ذهنونه لري د شزو په مقابل کې د شزو د پرمختګ په مقابل کې نو کدا سی شزي په خپل د اقدام وو کې سی دغه ذهنونه لږ سره سم کې د خپل فکرونه لږ سم کې
د خپرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي د ادب په برخه کې د ښځو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو پې ویاړئ او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو دپاره کړي وي نو کولی شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه مخکې ویلی چې زه څه مکتب مې وسرسله هغه ورځ ته رالم رسنیو ته ما دې یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو نظام بدل شو نو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو په خپل کتن معلومات نه لرو سموش کوم مش په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي زه به ځوانانو ته خلقو ته خپل لاس ته شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده څوک چا کار کړی دی وطن د چا دې وطن سره خوږیږي نو دغه خاطر نو بیا ما غوښتي د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم دالوتون ما لوستونکو ته ور وښوم له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سي زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې له هغې وروسته د دغه سلمي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ څه به اکثره مجلو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده بیا د نورو نجونو موږ څه به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو هغه د غږ په وتو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن په سطحه به ودي هغو لیکنې به انتخاب شي نو د ښځو بېچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بشاعري وه دا محدود ساتلو نو هغه ټیکه به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو په اساس باندې وویل دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی و دي خو زیات ستونزې وي ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولی سو سي یو څه وکړو به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت وو ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولی سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دوی لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دا خاطر باندې مجلور تراویستل بیا د شازو لپاره اوس پکې د شازو خوشبختان انجونی ورته زیات خوشحاله دي. زه خپل شرکت د انجونو خوشحالي وینم، وطن هم خوشحاله کېږم. کار څومره حالات ستونزمن دي، بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي. د هغوی لیکنې اوس خپروم، یعنی موږ اوس انجونی اوس خپله شازي یوه مجله لري، نو زه په دغه هغه باندې خوشحاله یم.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري، لیکنې کوي، وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي، او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم وشي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده، ځکه چې زیات خرچه راتله، دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم، او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع، ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري، الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله اوسته د هرو دریو میاشتو کې وګڼه اوسته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې، د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي، موږ یې ډیسکاو انتخابوي، ډیزاین وي، بیا په آنلاین بڼه دې چلې په شکل ورته خپرو. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولای شو په فزیکي ډول یې همورته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې، البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري، او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دی در سره په دغه برخه کې، نور څوک دی، نجونې دي ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس ده چې هغه ډیزاین برخه مخته وړه مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي، د ښځو خکې یوازې زه یم، او د ما سره یو بل کس ده، هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي، ځکه چې نه غواړي خپلې هویتې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ملاتړ خپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لا راته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه کلک لنډ راته وایي.
ځان خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ځوان سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم چې اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت و ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سهار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبر ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار پارکو وکنم، یو زندانی زوان دا که مجوعی
فتانه جانې کده خبرونې په پای کې خپل یو خاصه شعر مونږ ته او زمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږ دکلوما کې نو مونږ په پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او لقدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول
ډیر مننه کور مو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زبر تر ته یو خپل نظم دې دا ورته وایم ما و زما وطن زو ته دواړه یو رنگ یو زما وطن زو ته دواړه یو رنگ یو ستا هم وخت څومره سپیر دې په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دې له پښو مې ازغې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دې تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دې څیرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي